استاد مجیب الرحمن عریض وای چې له بند امیر یو شمیر نور سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه خغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظر توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعی دوی دی منطقه یا سیمه دی کلتور، برهنگ، رواج او اناناتو سا آشناکی او لبل خواه دوی چی کل دی حواد مختلفی سیمه او دی حقو طبیعی کلاغانی و گرین و پا دی صورت سر دوی کولیشی پا خپل جرکی دی حواد حوادانه مینه نور هم تقویه او دی حواد پارا پیوان با افتخار و گری باندی بدلشی چی کولیشی دی حواد پارا نور هم دی خدمت جوگا و گرچی.
دا بند امیر پړول کې چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکټوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتې اومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتو اومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او وروسته تر بلې د فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري ځل لپاره ورته زمينه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د هونکې زده کړه نشي کولی چې محصلین په هڅوګه او په هوي، نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرنسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو تر څو د محصلینو وړتیاوي لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځېنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغي بند او د کابل جوبن او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لولو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ځختونو وپوهیدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواستی ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مزامین چې موږ یې پاړه زده کړه کړې و نظری مو ویلی و، عملاً موږ عملی ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله و. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري، دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوي نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چیرته تاسو ته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساينس، داغه کله چې پروژې اخیستل کیږي په دې برخه کې آثار یې یعنی په نشت حساب دی البته په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي کنه تحقیقي پروژې دي مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د ډاکټرا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهم دي هغه نه پیدا کیږي دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په وسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډیری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابع ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې شې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابع ته په کې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه نشته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور مو اوریده. لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې لوی نوی چاپ شوی کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شاغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره همکار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټرۍ سند اخیستې دی. لده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لوی سره د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده، د هغه د وجه نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سېکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده، اغه حواله سره ماده ذکر کړی دا چې پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه واسه په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بل الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د غي حکومت چال چلند دا پرمختګ ته په دسیمه کې او په افغانستان باندې د اغه سټ تسلیفتو 500 کالو کې کم رپورټینګ دا اغه د افغان جهاد نو نسا سکم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوه جنگونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صافیانو د نظر نه اغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب پدی کې خو تاسو دا چلويشتو کلونو ته اشاره وکړه، پدی کلونو کې خو په دې تیرو دوله سیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مو هم اشاره کړې ده؟
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلی دي، هغه یو بل ټاپک دا، دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلی چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی دا، اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت دا د دبنه هم ذکر کوم، په دبنه دوه زما تحقیقي مقاله روانه دي، امید لرم چې ودرو مشته کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا چکم د پرمختګ دور په دبنه کار نه کړو، دا ما واضح لیکلي دي تل کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم ریپورتینګ شوی دا د پاکستان د طرف نه، او هغه ځای صحافیانو کم کړی دا غریب پاکستان افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل،
بالکل زما فوکس پاندې باندې دا، او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې زکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکوم په دې سیمه کې مشتري او غي افغانستان د تلو هغه ریپورتینګ کړه دا، دا زیات تر د هغه ریپورتینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده، د دویم حصہ ما تحقیق روان ده، دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا، دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جن صحافت تبشو تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي، یا د وسم په اسلام آباد کې یو ډیسپلیس یا ریفیوجی ژوند ته رہی، اغه سره هم زما انټرویوز دي، او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوی نه دا.
د پاکستان اړخ ته کراشم، په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښکاراسه؟
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې سکم ایویډنس پروواید کړی دی، هغه کې دا تور سایت په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا، او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه نه سه هغه د دفاع لپاره ای، بلکې ما رلی ولی د کیسه د انګریزانو د ګریټ گیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نا چولی وګا غنه پس کوم دا نیو گریډ گیم شروع شو سکله پاکستان وجود کې راغلو بدل تک دی امریکایانو یو خپل نفوذ او د شوروي اتحاد یا مونږ سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولډ وار دلته شروع، پاغه کې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډیره توجه ده. بیا مونږ کتو سر نن نسوا اتیا او یا کې سکم د سټریټیجک ډیپ پالیسیانه پترز باندې یو سیاست دل تر مخته شو ملټرایز سیاست، او داغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پد شوی، او دلته کې هغه سو کاټ جهاد یا نام نهاد جهاد تا دې څنګه ود اور کړی دا، لکه دې بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به الته به ریپورټینګ کولو، یو ون سایډډ تکي صحافيانو سکوم کردارو اډير يو خيس کې يو اړخيس کردارو په دبه نه ما زيات تر روشنيي چولي دا.
د پاکستان هم تاسو یوازې هغه کلونه راخيسي دي چې د افغانستان مورخيسي دي کنه، د پاکستان وروستيو کلونو ته هم په دې کتاب کې پام کړی.
د افغانستان وروستيو کلونو ته خو ما ډور پام نه کړی، خو ما لیکلم دي په کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالیکل دا، خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو، په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو، نو یقینا خبره ده چې زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی.
د پاکستان د صحافت ماسټر ته یو یو نیم سو کلونه وشت کړی دی پکې، خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنٹیر پروینس په ورته مخکې ویلو، انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتي ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو. دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکلنه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صافي د لینز نه کتلې دي ورته. نو دا صافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي. نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو يم اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده. ولې زه د پښتنو صافیانو ژوند جواک او رزق سکون دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده. کله کې جنگ وي نو دلته کې د صافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا څه دا واضح کوم چې جنگونو کې څه کوم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې غیتا ترکی ورکی ود ورکی. نو دا هغه ډارک سایډ دا څه کوم ما دا صافي د لنز نه کتنې کوشش کړه. دا
لری ډاکټر اشرف څخه په مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې پدخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېښلې دي.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي پریشانی بستر ما درا محدوده خوشبوی به په کوم کوم باغ لګیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نوي چې نظر په کوم باغ راغ لګیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی خدا غشي همیشه په زاغ لګیږي دکل غم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي دیونو ته عشق ورپاتې لارویا چا وې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه. لشیره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. د خپل درسونو کې تکړه وو. خو واړه خبره به هم ډیر ژر غوسه کېده. د تمشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د الله هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خپګانونو د ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خپه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خپه نه وو. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دوی په دې کار ډیر غوسه شو. زلمای ټیلا کړ د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمای څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډیر پښیمانه وو. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خپه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي، ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. هم شو چې ټول ملګری ترې خپه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کیږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که به غوسه هم شو غلی به و، وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
ماشمانو لپاره مو د لیمې ودان کې سل دوی څخاورې ده. ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېده چې د زانګو سندری به ورته ویلې. دا سندری به میاندو، خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال آرزو زیارتوالي سره خبرې کړې. دا مرکه سره اور
د افغانستان په ډیری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان یا رت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو سره خدای پامانی کړی ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی، مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی، اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلجی سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګ سندري روان دي چې د نورو زدوی چې پاغه کې د کشنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان روان دي چې کشنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دای کراري دا قصو یو رنګ، دا قصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندي چې دی کشنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله هو لړی لړی لو د تمره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کشنیان ته ویل کېږي یا ټپی یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دی لا ته اوس پورې هم رواج لري. او اکثر مندې چې دی په زنګو کې، تر زنګو لمخه کشنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او دوی
شه. نو دغه د زنګو په سندرو کې بخویاندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور پلار پشا سي، دی به د خوندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ رواني، دی به د کام سیال ځواني او دی به مطلب د معاشرې د پاده مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیرې ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. لدې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادېږي چې مشتبه مشخو شغه ټانو چې د نور کشنیانو ودی ته به مندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګې دی، نه شخ وشورې دی، نه کول ورزې دی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه چنې دی، پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی، خو دا ماته وسم ډیر خوند راکې چې زه اکثر خپل کینل مسیان په غوځي کې کښینم، نظر ته چې دوامې دغه شی ورته وې.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکری بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کشنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې توري داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه ښه اثر قبلوي. نو کشنۍ به بیا چې وو مطلب اثر به واجه دا و چې بیا به هغه کشنۍ په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذب انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي چې هغه به د ذهن نشین اسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعری ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د ازادۍ زاسمال مری و غازی امانونا شغازی اسمانونا مستی دا بخمل